څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. سلامونه. د دې ساعت په خبرونه کې وړاندې واوري چې د عبدالله په مشه انتخاباتي ډلوي د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په 5 برخو کې ستونزې بیان کړې دي ترڅو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر هم تر خبرونو وروسته در سره شریکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه په ننګرهار کې 299 جنگیالي او د هغوی د کورنۍ غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیت قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار په بغلان کې وژل شوی او د پاکستان په جنوبي سهارای سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پریوتو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیر شپه په ننګرهار کې 299 جنگیالي او د هغوی د کورنۍ غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان رسیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 وسلوال له 150 میرمنو او 69 ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرني وګړي شامل دي. په دوی کې 2 یو 50 پیرمنی او 69 ماشومان دي. ډېرې بهرني وګړي دي چې پکې د تاجکستان او پاکستان وګړي هم شامل دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې حکومتي لوري د تا د بهرنیو په شمول د داعش د جنګیالیو د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې. د ښاغلي امان په وینا په 2 کې په 2 جوپو کې د داعش شاوخوا 1520 غړي چې جنګیالي ښځې او ماشومان پکې شامل دي حکومتي لوري ته تسلیم شوي. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل داعش په ننګرهار کې ماتې خوړلې، خو د سپین غره په لمن کې پرتو د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا اندېښنې پاتې دي. بلخوا د ناټو مهمون شوایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي څو یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش په بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. نوموړي د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 10 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونه کړي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیت قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت د پلفي کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیسو غویان د احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلاره و. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمي سربیره د هغه درې ساتونکي هم وژل شوي. 60 محمد افضل حکیمي د بغلان په جلګې ولسوالۍ کې پخوانی جهادي قمندان و او د څه وخت لپاره یې په دې ولسوالۍ کې د امنیت قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو لازادي رادیو خبرونه اورئ. وسم د سیمې او نړۍ. د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ودیدو او د تندرونو پریوتو لږ تر لږه 20 کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بلنه حالت اعلان کړی او د سند ایالت تر دښتې ته یې ژغورون کې ډلې استولي. د غنی په وینا په روغتونونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د هغه لسګونو کسانو درملنه شوې چې د تندرونو او په ځینو ځایونو کې د ودانیو د پریوتو له کبله ټپیان شوي. د ایدی په نوم د یو خیریه بنسټ ویان د انور کاظمي ویلي په داسې حال کې چې ژغورون کې لرې پرتو کلو ته رسېدلي د وژل شوو د شمېر د زیاتېدو اندېښنې شته. پاکستاني ایران ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پریوتو او ورپسې په اغېزمنو شوو سیمو کې اور لګېدونو سلګونه څاروي وشلی دي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې د پام وړ زیاتوالی راوست. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې 60 لیتره تیل رانیولی شي. دا د ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتېږي. د ټکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد باندې 500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژۍ پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. او جرمنی لسکونه اذربایجانی وګړي بیرته اذربایجان ته استولې. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د مندل لپاره د پولیسو د چاپو ریپورتونه ورکړل شي وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته اذري وګړي له جرمني څخه په یوې چارټر شوې الوتکه کې بیرته باکو ته ستانه کړی شوي دي. د اذربایجان د کډوالو دولتي اداره وایي دا ستنېدنه د اذربایجان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بې اسنادو افرادو د بیرته منلو په اړه د شته هوکړې سره سمه شوې. د دې ادارې په وینا په ورستنو شوو کسانو کې 22 نارینه، 13 ښځې او 21 ماشومان دي. جرمني شپیګل مجلې د نومبر په 14 نیټه رپورټ ورکړ چې جرمني پولیسو په یو لړ چاپو کې ګڼ اذري وګړي موندل شي، ویل کېږي په قاچاقي توګه جرمني ته وړل شوي او هلته غیر قانوني استوګن و.
ازادي راډیو په منځني سپه ټول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسون نظر به هم درسره شریک کړو. د سیاسي چارو له فعال اسماعیل یون سره ژغېدلیو. د پورستیو کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي. په لشکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخ شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه شو وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
په خوست کې په نږدې شل ښوونځیو کې څارندوی ټیمونه فعال دي چې پر ښوونځیو یې اغېز ښه ثابت شوی. اوس چارواکي وایي
د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري څارندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. د کرکټ بورډ ویان مراشه غولی چې چل پڅ کړی
چې غټ لوبډلو سره د ستر لوبډلو سره مخامخ کېږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د سبا ته هم پالنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتي نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسیون یې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د سبا ته هم پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرز العمل مطابق بایومیټریک رای حسابي شي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حل کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتي وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړه وضاحت ورکړي.
2400 محل است کې
د 2430 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چشته، خو دغه محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهیدل. د دغه خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکی معلومات چې د قانون طرز العمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 چند محل وجود نداره.
خغلی سعادتی څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځیدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو فکول، د 50,000 هغه رای موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شو یو بایومیټریک دزګاو په تړاو څرنولې ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرز العمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
یو شمېر انتخاباتي ټیکټونه ځینې مسایل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسوو، او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغو ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نورې رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشي کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240 زره هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته د فکر کوي چې د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی دی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو څه واورېدل.
قطر کې خو موږ طالبانو سره درې ورځې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفترغړو سره خبرې ډېرې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هېوادوالو سره مطرح دي هغه موږ ته مطرح کړل چې اندک نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د ذهنیت کې د زیات ریزا غلې او د افغانستان له حالاتو نه واقف دي، او د خپل خبرو کې سرګند کړ چې هغه پیښه چې په خاطر تکرار شوی او بیا نه تکرار دي په پاتې شوی. نو د دې په وینا چې هغه برخه لپاره د تریبات نیولې.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا نجونو ته به اجازه د کار او درس ورکي، مثلا د بشري حقوقو مسایل دي، ډیر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
یو تعلیم مثلا مسره مونږ یاد کړ، عام تعلیم مسره کوي، تعلیم یو کمیسون لري، هغه ټول مشکلات چې دی هغه تر اوسه چې دوی یې کوم هره پر زموږ وسته هغه لپاره مونږ اوس هم زمينه برابر کړی. حتی دا چې ول چې هغه مکتبونه چې قراردادونه شوی دي په ولایاتو کې یا په صحت په برخه کې خلک د کار نه کوي، مګر پیسې حکومت نه وهي، مونږ د رڼایي د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی. نو د پوجزیاتو باندې د برخه کې خبرې وشولې، خو موږ تغییر مسله وایو، هغه تغییر مسله دا ده چې ذهني تغییر شې دی. وی دا خبره کوي چې حکومت په یو ټاله یو ګون یو فکری جریان او اساس کې حکومت نشي کولای. دا استبداد په خانه تکرار شي او موږ نه غواړو چې دا ځکه دا استبداد تکرار شي. خو یو قوي جریان په توګه دی په خانه چې موږ ګورو هغه وخت چې هیڅ خبره ورته دی اوریدلو نه و، مګر اوس ګورو اوس هم د دې حاکمیت ساحه چې دا نو پوره د حاکمیت ساحه لري، مګر د خبرو د اوریدو زغم او تحمل شو دا کچا ډیره زیاته شوی و. او د ویل چې د افغانانو د بل جهتونو سره په هره برخه کې خبره کوو،
مګر تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې. د ته څه ځواب درلود؟
د ته خو دې دا ځواب لري چې د افغان حکومت چې دا د ډیر ریکابر اداره وي چې دا پوره صلاحیت نه لري. یعنی کله چې موږ خبرو ته مدې ته عمر شي چې به هغه نور هغه تایید نه کی خبرې دې په دې صفه معنا ورکړي.
مګر یون صاحب، فرق د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ملګرو او همدرز د هغه جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نور ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
هغه دی خو یې چې د افغان په توګه موږ تاسو راغورو، د افغان په توګه ته کولای شي هغه اولیات د حکومت یو برخه په توګه او دا حکومت چې دا هغه په بشپړ نمایندګی نه کوي د ټول ولس او بل څه د صنعت نه لري. هغه غټې مسلې چې د بهرانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي، هغه د دې صنعت نه ځکه د دې په اصلاح شدا د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی. یو کار موږ اشغال په لومړي مګر دا یو د افغاني لوري په توګه موږ ته مطرح ده. هغه افغان کله چې د اشغال مسله ختم شي، بهرانه سره پروتوکول امضا شو دی وتلو، دا مهمه نه چې دا بهرني قوتونه د ټول وته دي. وی نیټه ټاکی چې موږ په دغه تاریخ وځو، موږ د بهرانه قوتونو سره د تړون تر لاسلیک 15 ورځې وروسته مکمل افغاني لوري سره چې هغه د لادل جهاتونو په شامل د حکومت په ګډون به سره کینو تفاهم کوو، او د جګړې غټ برخه چې د بهرانه پرر لري هغه اوتومات د تړون لاسلیک سره هغه پاتې رسیدي چې پاتې شو د کومه برخه جګړه سوځي دا افغاني لوري پرر لري. دا موږ جرګې مراکز دوه لرو، کوټو لرو، یو د دې وطن خلک یو د بل په جنګونو سوځو او مفکورو باندې پیږو. نو دا پاتې برخه چې دا موږ د بهرانه قوتونو ته بشپړ
او یون صاحب، په همدې ارتباط تاسو د اویای ملسیزه تجربه دوی ته وریا ده نه کړه چې د روسانو له وتلو سره سم په هیواد کې څه حال جوړ شو.
نه یوازې موږ یاد کړه او دوی خپل یاد کړه دوی چې هلته د انحصار د قدرت د انحصار خبره مطرحه بېلابېلو افغاني لورو ته مشورې دپاره چانس زمینه برابره نه شوله بېلابېل افغاني لورې داخل نه شول نو یو تنظیم کوشش کوي چې انحصار رامنځته کړي بلاخره جګړه وشوله. بیا همدغه حال په دبن په کنفرانس کې همدغه مطرح شو موږ د افغانستان یو مطرح سیاسي نظامي لوری و او همدارنګه اسلامي حزب هغه په دبن په کنفرانس کې نظر وغورځول شو بلاخره جګړې ته زمینه برابره شوه. دغه حالت پورې موږ دغه په خط تجربه لرو چې دا ځل به حتی وای ډیر وړوکی جهاد دا خبره هم کړي چې دغه موږ چې زموږ مخالفین موږ 50% د خاورې کې را ایسار کړو دا یعنی ډېر کم قوه دی سره مگر دا کم قویم دی بیدی زرفی پیدا کشی دی بحرانوی پمناست باندی افغانستان تا دقشی اتاوان پی که بحرانی جانس را ملگری که دل آخره دقشی جنجال نمیزه که میده نظر داو چه من دیو پخی تجربه پر بسرد باندی پیس افغانی هوره که آقا تا دیر کمزوره همی نو په مذاکرات کې به دا یو برخه یې ځکه چې هغه خپل نظر لري چې دا وطن څوک حکومت نه بهر پاتې نشي بیا دا څوک کوي چې تجربه وشله دا بیا تکرار نشي.
بله او ورستۍ پوښتنه یون صاحب چې روانې جګړې او له اوربان نه د طالبانو د دوامداره په څنګ کې دو مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي؟
یعنی دوی له خبرو خدای سرګندله چې دوی وایي چې جګړې دروند بار په منګه دی نو موږ تر ټولو نه زیات دې ته لیواله یو او ځکه چې موږ د ولس په منځ کې اوسېږو دې درنو بمبارۍ په نتیجه کې ولس ډېر تاوان ګوري او رسنۍ د جګړې یو اړخ منه کوي نه دا بل اړخ چې دلته دا نړیواله رسنۍ موږ پوهېږو چې چا په واک کې ده نو په دې خاطر باندې زموږ تصویر دنیا ته غلط ښودلی حقیقت چې داسې نه ده. نو دوی وایي چې موږ دا د حکومت سره دوی اوربند هم شي دا اوربان چې دا که خارجیانی ونه مني دا وسم د 0102 او 02 یادونه وکړي چې خپل جمهور رئیس یا د کابل ادارې مشر دی اوسه چې دا یې سلایت نه چې غنه پښتنه وکړي د خلکو په کورونو وراوړي نو هغه چا سره چې د حکومت په ساحه کې بمبار کوي وحشت کوي دهشت کوي دا یې غنه د پښتنه جرأت نشي کولای. نو بیا د غټ اوربان مسله په دې څنګه د هغه کې تایید او فیصله عملي کی نو په دې خاطر دی چې یو کس منګه د جګړې بهرنه لور اچي دا په دې قانون کې افغانستان نه وځي او بیا نو موږ داخلي موضوع پات کیږي موږ مردا داخلي موضوع تشویش خام کو سره بیا هغه د نوې مکرلو هغه او د دې مکرلو په هغه کې کار نشي نو هغه کې حال دار دا چې کله بهرنۍ سره تړون دا فیک شو دغه د وطن خبره یقیني شو وطن پیل شو دا په دې کې دا وطن خو د پیورز کې نه دا میاش کې نه دا د یو زماني وطن په بر کې نشي په دې زماني وطن چې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو چې بیا غا انارشي ګرځولي رامېست نشي په دې کې موږ وړاندیز هم دا وکړې سولې حکومت موږ ورکو په دغه بهیر کې نو چې دوی ول شي اته څو ځوان ورکې خو موږ یعنی کده شي وې دا موږ لپاره هغه دا د ته جوړل شي په بهیر کې سولې رامېست شي.
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسي کې له یو شمېر طالب پلو سیاستوالو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. د هلمند د برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورنیو به برښنا بند شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. په خیمه کې ناست کسان څه وایي؟ په دې اړه نور حال لشکرګاه د الیاس د ایپور راپور کې
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېیم اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده ورسوې. د هلمند د برښنا رئیس ویدلال زی وایي که تر څو نورو ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګاه برښنا بندېږي. ښاغلی علیزي چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بندي یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص سوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډپ کولی سي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه اوسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپی راوسته اوس موږ د روباسو ولی روز پر ورځ پر ورځ موږ خدمات تقریبا دریږي موټران مخرب دي چې موږ هغه کم اداري پروسس مختنه سوړلای اداري اصول مختنه سوړلای نو په دې خاطر امکان لري موږ خدمات به شو دریږي
د برښنا رسول په نږدو ورځو کې د دوی لوړپوره هات لشکرګا ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لنجه حال او د برښنا د پر مناسب قیمت وټاکي د لشکرګا د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنت دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنت ګران ده مترزان وای تر غوچې د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي اعتراض ته دوام ورکوي
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزان نه شي موږ د خیمه ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلی برخ او وارداتي برخ باید فرق وسی باور وکړه سر د ډیر ځلمونه زموږ سره روان ستر ځلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخت پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کی
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکی هر کیلووات برښنا په 15 سنت منل شوی دی چې دامګړې د برښنا د تولید د دوهم فابریکه او د بند د دوهم پاس کارونه کوي دا قرارداد د جمهوریت ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ شوی دی اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړ په خاطر د برښنا قیمت راښته کوي ار دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلووات شپږ امریکایي سنت ور برابر کړي مدیر استای د ازادي رادیو هلمند
مننه چې ازادي رادیو اوري
او ساجی رادو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ساجی رادو ډاٹ کام کې نیولای شي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بزرګونو توقف شوي کسان به څرنګه محاکمه کیږي په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې حق وړاندیز غیر مسؤلانه وبال چې پکې ویل شوی د اسلامي دولت یادایش بزرګونو توقف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي واشنگتن او د هغه اروپایي متحدان په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي پامپیو په زغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي او هملته دي محاکمه شي امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي پامپیو ویلي که بیلابیل هیوادونه خپل داعشي اتباع تسلیم شي دا ډله به ونه شي کړی په دغو دوو جنګ ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي د پرون په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د سبانج ډیر شوخلو هیوادونو یوې خوندې ته وویل
کوالیشن ممبرز مست ټیک بیک د تاوزنز اف فورن ټیرریست فایټرز
د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنگیالي چې په توقيف کې دي بیرته تسلیم شي له هغوی سره دی د کډو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي
that they have perpetrated.
د ائتلاف غړو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر هغه پریکړه اندېښنه وشو ده چې چیرې میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې و فرانسه بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو لستنېدو سره لیوالتیا نه لري د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلی د حکومت د ځینو مشخصو جنگیالیو د توقيف پلوی دی خو د په وینا اکثریت زندانی شوی کسان عراقیان یا هم سوریه وال دی فرانسه او نور اروپایان نغواړي چې د داعش غړي په خپلو هیوادونو کې محاکمه کړي دوی د اسنادو د برابرولو ستونزې ویني او همداراس وایي چې د عمومي افکارو غبرګون او امنیتي ملحوظات په پام کې نیسي
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره شغیدلی یو چې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روسیو کې له ویسټ انډیز څخه سر په سر په څو لوبو کې ماتې خوړلې دي. البته دغه لړۍ لا هم روانه ده چې افغانستان له ویسټ انډیز سره یو لړ نورې لوبې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کومې لوبې بایللې دي د کرکټ بورډ ویاند هغوی ته څه ځواب لري؟ په دې اړه به هم وړاندې په خبرونه کې واورئ.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت سنینو سوالی څخه خبره کوم. ای د افغان په نامه مشرانو که داعش که طالب که کاکانی که دولت دل اقتدار ته مشران وایست، نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزی او په زنګو کې غټوي. زموږ د افغانان بچیان چې تاسو وګورئ په چلو حلال سو، په اور کې شهیدان سول، په اوبو کې شهیدان سول، په کانټینرو کې شهیدان سول، په دریابو کې شهیدان سول، په مینو وختل، په هر رقم چې مرګ ویا نور خوندونه پراخي. او تاسو بیا هم ځان ته مشران وایست او افغانان وایست او مسلمانان وایست، نو دا خو هېڅ مسلمانۍ او افغانیت نه ده. نور که افغانانو ته سوله رانه ولي، اوربند رانه ولي، تر خپلو ګټو تېر نه شي، ولا که یا مسلمانان یاست یا افغانان یاست یا مشران یاست یا امیران یاست، خواهش کوم چې پیغام ثبت کړئ، خپورې کړئ. وسلام په احترام.
ورور د واشیر ولسوالۍ د هلمند ولایت سیمې اړیکه درته نیولې د محمد ابراهیم امیر یم. دغه وایم د زموږ مکتبونه جوړ شي او موږ ته مجمع راولي او زموږ سړک دي جوړ شي. ورور زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلي. ورور هر ځای ورغلي زموږ ډمبر چې پروژه اوسي د پناستو کې دا زموږ خبرې تر مکمات ورسوي. صاحب امان
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم. په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان وهل کېږي داسې چری، نو هر څوک چې ګټون کېږي زما رایې دې بیرته واپس راکړي، زه هغه ته ډوړایې ورکوم. نه ځکه چې دا خو ریشخان وهل دي چې میاشتې تېرېږي او نن یې اعلانه وو سبا اعلانه وو، دا هغه شوي دا دا چې دا خو دا کمیسون یا بېخي ختمول غواړي او یا د زمونږ نور د افغانانو په دې مظلوم پولیس پرایو باندې ملنډې نه وهي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس یو په زړه پورې مطلب. انسانانو ته خو مو لیدلې دي او کتلې دي چې مډالونه ورکول کېږي، خو په امریکا کې څارویو او مرغانو ته مډالونه ورکړي دي. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې ګډون کړی. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا میډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سږ کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل سول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آسته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عادل بارغزای له کندهار پر استولې سمس کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون بی باوري څرګنده کړې ده. واثق له لوګر لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید لومړنۍ پایلې اعلان کړي او خپل خپلواکي ثابت کړي او په دې ډول د ولس د رایو درناوی وکړي. عبدالعزیز خالب د هلمند له مارجې پر استول اس ام اس کې سولې ته هیله مند دی او لیکي چې انشاءالله سوله به راشي. فهیم زابلای بیا لیکي په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات دي او د جګړو ته هم اشاره کوي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپلواک نه دی، که چېرته خپلواک وای نتیجې به یې وخته اعلان کړي وای.
عبید الله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د انتخابات خپلواک کمیسون کچیرته د ټولو رایو نتیجې نشي اعلانولی څومره رایو چې تر اوسه پورې حساب کړی دي د هغوی نتیجه ولیله ولس سره نه شریکوي وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره شخېدلی و مخکې تر دې چې دا مرکه وړاندې کړو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل اند څخه
د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 298 داعش جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي د افغانستان دفاع وزارت ویان رستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې اچین ولسوالۍ کې دوه تیا داعش وسلوال له 150 میرمنو او شپږ نوي ماشومانو سره ملي اردو ته تسلیم شوي دي چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیي قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وژل شوی د بغلان د پولیس ویان ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په لور روان او په پاکستان کې سخت ورښتونو او بارانونو د تندرونو له غورځېدو سره یو ځای لږ تر لږه 20 کسان وژل
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پاژنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو خو اوس په ورشو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې کوربنه ده تر اوسه درې ورځنۍ او یوه شلووره مسابقه بایللې ده دغه پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینهوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي عصمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې ښاغلي هوتک د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې 500 ورځې لوبې تر سره شوې د لوبو کې افغانستان کوم بریا نه درلودله او درې شل ورځې لوبې تر سره کیږي چې تر اوسه یو شل ورځې تر سره شوې او دوه نورې پاتې دي او له دې وروسته به یوازنی ټیسټ لوبه تر سره کیږي چې دغه لومړی شل ورځې لوبه کې هم وست انډیز بریا خپل کړله تاسو به تر معلومات شته چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته خو که ټول لوبه ته وګورو افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي خو اخوا ته وست انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې او همدا و چې ویشو کولای د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي خو هیر دې نه وی چې له دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې ورسته کې هیواد ته راوړي دي د خپل ټولو هیوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي
بلې او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف غټي خامخا یو څوک به غټي یو څوک به بایلي لکه په خو د ځینو خلکو په نظر دا سينه وشوي په نړیوال جام کې نه لوبي پر لپسې و بایللې ورپسې وست انډیز سره درې لوبي پر لپسې و بایللې د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې دا سکیږي دوی دا فکر کوي چې ممکن دی افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کمه موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړی دي دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډیر توقعات لري او ډیر هیله لري نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان سپورت ادارې کوښښ کوي چې خپل هیوادوالو توقعات او وختونو ته پام وکړي او دغه په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي ځکه چې زموږ هیله او وختونه هم همدار چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو نو دا ویل دا چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبيږي او همدای مخه دا چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي که زه تاسو ته یو بیلګې ووایم د بیلګې په توګه زه د خپل هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې په لپسې ماته ورکړې و په فیزمو لوبو کې هم زیمبابوي له مات سره مخامخ و اما بیا هم تر روستي او شیبو پورې دغه خلکو خپل لوبله هڅوله، نو ان شاء الله چې پراتنکی و افغان لوبله وکول شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په روستي شلو وره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغیرات ډیر مناسب نول، او زکه شلو وره مسابقه وبایلله د ډیرو په باور د افغانستان د قوت دقدام د شلو وره مسابقه دي.
تاسو خټه کې اشاره وکړه بیگاش پکا وګورو کومه لوبه چې تاسو شوه په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو ډیر هڅه وکړل چې وست انډیز ټریننګ بشي او غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو وست انډیز هم د شلو اوریزو لوبو یو پیاوړی لوبډله ده. او وست انډیز وړه لوبډله نه ده، ضعیفه لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې موږ غوي ته ماته ورکو او دا شانتي به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کیږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس د هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډیر سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبې کوي. نو خامخا به کوښښ به کیږي چې افغانستان خپل لوبې وګټي، خو چې غټو لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کیږي خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، خوست مخه کوو. دا مهال د خوست په ونې ویښوندیو کې د زده کوونکو د سارندوی ټیمونه فعال دي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ښوونیز کال کې د سارندوی ټیمونو د شو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم، ډیسپلین او د زده کوونکو حاضري بهتره شوې ده. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړوړو او نظم کې خوالی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سارندویانو د ټولې په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې، دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سرندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سارندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سارندویانو په تراشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سارندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمينه د درس ورته برابره شي، او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او بل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سارندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سارندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرشتا سره خبرې کوو. په ونوې ښوونځیو کې سارندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سارندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته رانه شي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي، او ته د سي چارې د خواوشه اته زره ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویې، نظم او زده کړو ته هڅوي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپل یو شمیر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه موږ څخه غوښتلي چې د دې ولایت مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د سګال لارې او یا د اس ام اسونو له لارې رارسېدلی دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والي سید ولی سلطان سره مرکه دروړم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلابیل اړخونو خبرې شوی دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریکې کړې او غواړئ چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه اورو. خو مخکې تر دې چې مرکه واورو، غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولی دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پیژدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهراو باندې چې کوم خلک د غلار باندې تیریږي، یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریشته خوا راځي، د سلو څخه شروع بیا عینن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي د غلار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زوري، ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کی عبدالله تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګل دي، پر تذکرې سټیکر باندې کېدلې. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سره تین هلته مهاجر دي، سره 20 تذکره یې هم د دوه د تذکره مستخه وه. نو هغه کات چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کات، دا یو ټول شته څنګه کات یې تخونه پاکستاني. هغه زه پاکستاني نه یم، زه مهاجر یم، د مهاجر کات یې ورته پاکستان حکومت راکړی دی. نو دلته په ډالر باندې پاکستان په خپل پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خواته موږ راوړو یا د هغه خواته راځو. پر دې باندې بس هغه کات یې ورسره نیولې و، واکسین یې نه اخیستی. نو دا غوښتنه مې د جنرال سپهدین خان څخه ده په دغه برابر باندې د خپل پولیس په توسیاو کې د دغه پولیسونو وکړي چې دغه څنګه حالت روان دی.
السلام علیکم. ډیره بخیر زړه کارکوم ته سلام علیکم. ورځ موږ د دوا کال کې د مایلین پیسې د کتابچو مشکره او شوبا در کړو. د دوا کال کې موږ اور په یم نه دیلې راځي په سر نو ډیر اس کې خوري.
وعلی السلام علیکم. شاهین محمد ده خبرې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام. نو بعد له سلامه د پکتیا ولایت د پرمختلو سوالی نه خبرې کوم. او د موږ په سیمه کې د مخابراتي شرکت ایم ټی ان اریبا ای کار نه کوي. له مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه پایا یو طالبانو خرابه کړې ده او کسرې ده او کار څه کوي. موږ له دې ستونزو سره مخامخ یو. دا زمونږ پایه دی را جوړه کې زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې آسانتیا کې راشي. او نور وختونه سم و سلام.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. سلام څخه زما د افغانستان بانک د غوښتنه ده د نړیوال بانک څخه کوم د غوښتنه ده افغاني د ضمانت ته کومې ضمانت ده نور افغاني دی ده رسوله د افغاني
مشکلاتی مود مارګ سره مخو، مود سرچا سره مخو، مود یوار چې کوي یوار هم سر به کوي. موږ نو کوم کوم لا څه ول نه کی دا باندې باندې مود دې سرچا سره مخو. موږ دا پیغام دې موږ دا خبره ده ور موږ تر ګور مکان دې موږ غوړې شي دې موږ په انتظار او په دغه موږ موږ کوو. موږ سره دې کې پالې سي وې موږ سره دې سرچا ده مود دې موږ دې وتنې سره مخو. زه خپل شورا لرم، زه خپل د دوازو شپږ سو کوم کټرلش په موږ ته کوم کومونه ونه لږیږي. موږ مارګ سره موږ د ولې سره موږ خو سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سلامونه وایم د ازادي
و محترم و کارکون کتا موږ ډیر خوشاله یو چې زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ ټول هیوادوالو ارمانونه راپورته کوي. موږ زه د رحمت الله میرم ل زابل ولایت څخه خبر کوم چې له مده دا زما د غږ د لوړ پولو چارواکو پرې ورسېږي. دوالو مشرانو څخه مهیله د ټولو هیوادوالو دا ده باید دوی د خپل قدرت او د دې لانجې د حل کولو په خاطر پاکستان کے احتجاج روانہ خوب ہم مشکل پاکستان کے نجم سر سوال تو تھوڑے واد والو دیکھتا ارمان ہوئی مر وسط امید پیدا سوید مر اردو لڑو مر فوج لڑو اور مر افغانستان کی انتخابات سر الس مشران لڑو یہ مداد زمور د ټولو هیواد والو چې باید زمور ارمانونه له خاورو سره مخ خوي. تاسو ولې له تیرو وختو څخه د تیرو وختو په پرتله باندې باید افغانستان د خاورو سره نشي مخامخ. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت تر کوم کتلې
خزینه باندېان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مې راستولي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ستونزې هم د اړوندو مسولینو سره شریک کو. خو اوس ورزو د نیمروز له والی سید ولی سلطان سره مرکه په ګډه ورو چې د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه. خو ظاهرا ځان طالبان بولي ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي. هغه هم چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي. دا د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي بیا چې زمونږ وایي ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده. خو ځنه جنایي پیښې کله ناکله کیږي.
سلطان صاحب نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول در ته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتره معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پرې کولو سره حرکت وکړلو چې پاکي د ایران سفیر مو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانه راغلی. دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دته ډیر لیواله دي ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زمونږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته. هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي. فابریکې جوړې کړې دي. انګرونه جوړ کړي دي. شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغې ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستان نه د کښتیو په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي. دغه زموږ د لارې تګ و راتګ کوي. زموږ تجار دغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده. امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېره لوړه ده. ډېره لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ و راتګ کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات هم لرو. صادرات ایران ته نه لرو. صادرات عربي مالکو ته لرو. د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لارې راځي.
صادرات کوم تر ډېر څه دي چې د بندر لارې ځي؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو. تیګې ډېرې ځي. د دې ځای پوستکي ځي. د دې ځان تازه میوه ځي مثلا هندوانې مونږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېږلې عربي ممالکو ته نو داسې خاص نشم یادولی چې نور څه اخلم دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال مونږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو، سږ کال دا مونږ ته لوړ کړي دي. پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، مونږ 12 میلیارد وو، مونږ ټول عملي نه کړی شو. او سږ کال زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیاردو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله دا دی یو. او بل طرفه هلته مونږ یو سیستم لرو، مرکزي سیستم د سکوډا په نوم، د وزارت مالیه مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل ده. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وايي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي دریم ورځ بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړل لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورزې دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې موږ نو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بیا ارزښت شولو پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته وه. اوس هم سره د جمهورتوج د پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه. ځکه بیا چې ایران ته ځي دستي ورزي بانک ته بیا ته مونږ خل بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړي ده، سرمایه گذاري لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندې لپاره، د پاکاریو لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي، دا ټول آماده کړي په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خار تقریبا مونږ اوس 8000 جریبه زمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جریبه زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د اوبدا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کوله چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو، چې دې غلری خوست نوم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده. اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې، تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، د څښاک د اوبو ډېر جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړله چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسوو منظم، د نلکیو د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکوالی مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې سیب جمهور سره په وغه غېدل.
مستونزې په کوم حد کې دي؟
مستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزري ته مجبوري ګم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره زه وغېدم، ساتامي امکانات ډېر محدود دي، التم دغه خدمات د سی خدمات غو وړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او پرون ما رئیس ته وویل چې په دې کې سره کتنه وشي پریږدئ د خدمات خپل وزارت صحت هم وړاندې کوي ولی دقیق او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره
زورواکو خو نه پریږدم دغه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرل زه ورسره خپل محاسبه لرم دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قوه هم ده کنه بلان دې ته مجال نشته او فساد شته دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما موږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو دیوی ادارې رئیس مې بلفعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوي څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستې دي
ما مخیار زوکلو چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانځي دغه جمله نه فقط د خطر تړلې چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوی دی مکتب نشته او درې خوانځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دی په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات دی
هغه کومه ساحه ده
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجا کولسوالې کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنه لرو عسکري قواوی نه لرو
ورسته پښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو سوبره رونق
او ډیره خدا رښتیا هم دغه خارطا دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفا کی
تیر مننه ولې سپ کورم ودان
سلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نیمروز د والی مرکه مو واوریدله په دې سره زموږ خبرونه دلته پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړېدو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
پزه یا جون کا بالغ د تور زلفون د نیچ پزه زمینه خوب پر کما ما وقودی قودی دی زمینه خوب پر کما ما قودی قودی دی زلفید ملن دا مزانی مخرا قرار کی نا امان جی اسی زڑ دی مخرا و قرار کی نا یارا نمکا وزا ساتا و لانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی سلپ دی ملانجی